تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ
تلیمشه دا د وایس اف امریکا ډیوا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے زه رحمان بنرم نن پرې پروگرام کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوم یو موضوع چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو چې کوم په قطر دوحا کې لړۍ روانه ده په دې موضوع باندې څنګه سره خبرې کوم چې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ خبرې اترې شوې دي د دې نه علاوه بل موضوع دا چې په پاکستان کې پروستیو کې چکم د پوزي مشرانو او د سیاست مدارانو ملاقاتونه شوه دي د دې وروسته یو بحث جوړ شوه دي دا بحث هغه وخت ته شو کله چې په پاکستان کې د پاکستان د حکومتي حکومت تحریک انصاف د حکومت د اپوزيشن ګوندونو یا مخالفو ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس وشو او د عمران خان د حکومت د تحریک شروع کولو اعلان وشو د دې وروسته په پاکستان کې بحثونه تود شو او ویل شو چې یو خوا سیاستدانان د پوز مخالفت کوي نو بل خوا سیاستدانان د پوز سره ملاقاتونه کوي نن په دې موضوع به هم د دې پروګرام په منځ کې خبره ترې کوو او ور سره به بیا دا موضوع مونږه شاملو یا به کوشش کوو چې دې سره وتړو کوم بل مهم موضوع چې د هغه د گلګت بلتستان د لنمحل صوبې جوړولو اعلان یا خواهش او حل د انتخاباتو موضوع
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف د مخالفو ګوندونو د حکومت په ضد د تحریک د شروع کولو د اعلان سره سم یو حکومتي وزیر شیخ رشید دا خبر هم خپور کړو چې د مشرانو د ټول ګوندیز کانفرنس نه وړاندې دوه ځله د پوز او استخباراتي ادارې آی ایس آی د مشرانو سره لیدو کاته کړی دی
نو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کسی چینل پہ آئیں کسی چینل پر آئے میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے اگر نواز شریف کو اس کا نہیں خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یقیناً جو کچھ عرصہ پہلی ملاقات ہوئی اس کا بھی نواز شریف کو پتہ نہیں ہوگا اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہو گئے ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے جو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے
دی خبر تو پاکستان پر سیاسی میدان کے تو بحث نرا پارا ولی دی اٹکلو نکی گی پوز غواڑی پر مخالف گندنوں کے تفریق پیدا کری تزنو خیال دے پوز عمران خان تا دا اشارہ ہمور کبھی شید دوی سرا نور لارے اہمشتا دے البتہ پتازہ سیلونوں کے دا ٹکے مشترک دے چھ پوز دا پاکستان دا سیاسی چالونوں تا ٹولو قبل ابغاڑے دے سیلون کی قسم د پاکستان پوز تا پا سیاسی چارو کے دلاس وحنے اشارے کبھی خو پوز یو زلبیا ویلی دی دوی دا حیوات پا سیاسی چارو کے کار نہ لری پا واشنگٹن کے دا پاکستان پا خوانے سفیر او سیلون کے حسین اقانی دا پاکستان دا سیاسی مشرانو دا پوزی چارواکو سرا دا تازہ لیدو کتو پا اقلاوائی دا پوز دا سیاسی مشرانو سرا لیدہ کاتا سناشونی خبر نہ دا
دیکھیں اس ملاقات میں کیا ہوا یہ تو ملاقات دینے والے ہی لیکن حقیقت یہی ہے کہ تاثر کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ کیا اپوزیشن عسکری اداروں سے ایک نیا سمجھوتا کرنے جا رہی ہے اور کیا عسکری ادارے عمران خان کی حکومت کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہی ہماری واحد آپشن نہیں ہو پاکستان کی سیاست میں ہم دوسروں کے ساتھ بھی سمجھوتا کر کے اس قسم کی پالیسیاں بنوا سکتے ہیں جس قسم کی پالیسیاں بنوانا ہمارا مقصود ہے تو دونوں تاثرات اپنی جگہ موجود ہیں میرا یہ خیال ہے کہ عسکری اداروں کے ساتھ سیاسی قیادت کے روابط میں مطلقاً کوئی خامی نہیں ہے. خامی اگر ہے تو وہ پاکستان کے سیاسی امبیلنس میں ہے, جو ایک عدم توازن پاکستان کی سیاست میں پایا جاتا ہے, جس میں عسکری ادارے سیاسی قیادت کے اوپر حاوی آتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے ہیں.
هغه وی او ای دیوت ویل په امریکا کې هم سیاسي مشران او پوځي مشران په خپلو کې په مهمو موضوعاتو یو بل سره ویني, خو په پاکستان کې پر بحثونه زکات او ددي چې هلته په ولس کې یو قوي تاثیر دی چې د حکومت جوړولو لپاره یوازې ووټ نه د پوځ رضامندي هم پکار ده. خامیدانه ده چې سیاستدانان د پوځي مشرانو سره ویني. خامید پاکستان په سیاست کې د توازن نشټواله دي. سیاستدانانو تل د پوځ سره پټي رابطې ساتلې دي. د پوځ سره د قومي سلامتیا په نوم شوې د سیاسي مشرانو د پټ ملاقات خبر خپرولو هدف سوو. د دې تپوس په جواب کې سیلونکو خبريال مرتضی سولنګي وی او ای ډی وته ویل د دې یو مقصد دا کې دی شي چې د مخالفو ګوندونو ترمنځ اختلافونه جوړ کړي شي.
بالکل ایسا ہی نظر آتا ہے کہ حکومت اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پر ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک ہی پیراگراف پہ بھی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن صفحہ کم از کم مجھے ایک ہی نظر آتا ہے.
بہت شکریہ محترم سولنگی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے.
سولنگی دا ہم وہی دا وقت دا حکومت اور مخالف گندون ترمنز ڈیر جور اختلاف موجود دی اور دا قومی سلامتی پہ موضوع دا گندنا یوز کے ناستلو تھا تیار نہ کاری دا سکھ کاری دا مخالف گندون اور حکومت ترمنزا دا سخت اختلافن پہ وجہ پوز دا سہولت کار کردار لو بولے دے. تپوزی مشران سرا پشو تازہ ملاقاتوں کے دا پیپلز گن ضلع مشر بلاول بٹو زرداری ہم موجود وہ د بلاول داودا چې دوی په قومي مسلو یو دي, خو د هغه په خیال وزیر اعظم عمران خان دومره صلاحیت نه لري چې د داسې غونډو مشري وکړي.
هر بار یہ وزیر اعظم ناکام رہا, اس میں اتنا اہلیت بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ جہاں ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ہر پاکستانی ایک ہوتا ہے, اس نے ان موقعوں پہ بھی اپوزیشن پہ انگیج کرنے سے فیل ہو چکا ہے.
پکار و چپدی غنڈو کی وزیر اعظم ہم ناست وے اور دو مخالف گندنو دو مشرانو سرے رابطہ کڑے وے. مخالف گندنو تل پہ قومی مسلو دو حکومت کومک کڑے دے. بلی خواتا دو حکومت دے یو بلی مخالف ڈلی یو مشری مریم نواز شریف دو دی ملاقاتنو پہ باب لولی دی کسو گواری چی دو قومی سلامتیا پہ موضوع خبری وکڑی نو پارلیمان تا دی ورشی.
ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے.
پدی مسلو نہ خوبائی سیاسی مشرن وہ غختلشی او نہ سیاسی مشرن لا تک پکار دے. کسو گواڑی چې په دې مسلو خبرې وکړي نو پارلیمان ته دراشي. په واشنگتن کې د دان رسپانی خبریال او سیلونکو انور اقبال وای یو خوا دوی په سیاست کې د پوز د لاسوهنې گیلې کوي, نو بلې خوا ته هم دغه مشران د پوز په سیاست کې کردار تسلیموي.
اب اس یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنانے کی جو تجویز ہے اس پہ بات چیت کے لیے گفتگو ہوئی تھی. البتہ سیاسی رہنماؤں نے ان کی جو کوئی ریزرویشن ہے موجودہ سیاسی صورتحال سے اور موجودہ حکومت کے رویے سے اس پہ بھی گفتگو کی. یعنی ایک بات اور واضح ہوگی کہ آپ مخالفت جس طرح مریم نواز نے مخالفت کی, لیکن مخالفت کے باوجود ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے جا کے فوج سے شکوا کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو روکیں اسے وہ کریں. تو یعنی انڈائریکٹلی وہ بھی ان اداروں کے ایک سیاسی کردار کو تسلیم کر رہے ہیں ریکگنائز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اچھا اس سے ایک نتیجہ بھی حاصل کیا جا رہا ہے کہ شاید اس وقت موجودہ حکومت جو ہے عمران حکومت سے تنگ, یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران حکومت سے تنگ ہے اور شاید کوئی تبدیلی آنے والی ہے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں پھر ایک اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی تبدیلی کے لیے فوج کی طرف ہی دیکھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فوری طور پہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے, لیکن یہ البتہ ضرور ہے کہ فوج نے ضرورت محسوس کی سیاسی رہنماؤں سے صلاح مشورے کرنے کی, جو سیاسی رہنماؤں کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کی اور ان کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے.
په واشنگتن کې د دان رسپانی خبریال او سیرونکو انور اقبال وای یو خوا دوی په سیاست کې د پوز د لاسوهنې غلې کوي, نو بلې خوا ته هم دغه مشران د پوز په سیاست کې کردار تسلیموي. مریم نواز غلې خوکړه چې پوز له سیاست کې لاسوهنه پکار نه ده, خو بلې خوا ته هم د هغې د ګوند مهم مشرانو د پوز سره ملاقاتونه وکړل. تنور اقبال یو خیال دا هم دی چې د پوز د سیاسي مشرانو سره ملاقاتونو ته په دې نظر هم کتل پکار دی چې پوز اوس د مخالفو ګوندونو فشار محسوسوي او د هغوی رول ورته مهم ښکاري. مطبوعات وایي د پوزي مشرانو او سیاستدانانو ترمنځ د ملاقاتونو مقصد دا و چې د ګلګت بلتستان په مسله د دوی سره سلا وشي. البته د دې ملاقاتونو وروسته بلاول بټو زرداری په یو خبري کانفرنس کې دا خوشبني هم ښکاره کړه چې په تازه ملاقاتونو کې هغه ته دا تاثر ورکړل شوی چې پوز به د سیاست لری وي. په ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف البته دا ویلي چې د دوی مقابله د عمران خان د راوستون کو سره ده. د هغه په خیال پوز تل د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړي، د اولس منتخب حکومتونه ختم کړي. هغه وای عمران خان هم پوز راوستي دي. پوز د نواز شریف تازه تورونو ته نیغ ځواب نه دی ویلی، خو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار یو شخصي ټي وي ته ویلي دي د پاکستان د پوز مشر غواړي سیاسي مسلې دي په پارلیمان کې حل کړي شي.
چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی جس میں ڈی جی ایس آئی بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے.
د مخالف ګوندونو د اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جوړیدنه وړاندې وزیر اعظم عمران خان سوزل ویلی د هغه په ضد مخالف ګوندونه زکه یو کیږي چې دوی په خپل وختونو کې په غلا غلطۍ کې ککړ وو، او د عمران خان په قول د حکومت به د دوی سره حساب کتاب کوي. د حسین قانی په خیال باید د پاکستان سیاستدانان په دې یو شي او وتوانېږي چې پوسټ وای د دې ادارې کردار یوازې پېښور پکار دی.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اهم د سر تړلې موضوع په ګلګت بلتستان کې انتخاباتو او دغلته د لنډمهاله صوبې جوړولو په موضوع وسه یو معلومات د توړاندې کومه. په پاکستان کې د سیاسي او پوزي مشرانو ترمنځ په تیر ورځو کې د ګلګت بلتستان د لنجمنې سیمې په اړه غونډه کې وړاندې شوې وو. هدا سیمه د لنډمهاله صوبې جوړ کړی شي او تم سرګندېږي چې وزیر اعظم عمران خان به یې زر اعلان وکړي. د ګلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه لپو سره د غونډې کې یو خواته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو خبرګون راپارولې، خو بلې خواته د ننه د هند د حکومت په ګلګت بلتستان کې هم د دې وړاندیز مخالفت شولې. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی مشر احسان اقبال ویلي دي لپو سره په دې غونډه کې واځي د دې پلان په اړه ویل شوی چې ګلګت بلتستان به بل صوبې جوړيږي، خو وايي په دې اړه ورته نور معلومات ندي ورکړل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان انوراغ سرایستو د پنځمبي یا زیارت پورس په نوې ډیلی کې د پاکستان لخوا د ګلګت بلتستان د پنځمي صوبې جوړولو پر خبره کله احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د سیمې د حیثیت بدلولو په اړه پاکستان قانوني بنیاد نه لري. د ګلګت د قانون ساز اسمبلی پخوانی غړی شفیق خان د وایس اف امریکا ډیویډیو خبریال احسان محمد خان سره په خبرو کې ویل د سیمې اوسیدونکو یې غواړي په آئینی چوکاټ کې خپلواک حیثیت ترلاسه کړي چې وایي تر دوه بیا کلونو وروسته یې هم دغه غوښتنه نه ده منل شوې. هغه وایي دا یو ډیر ښه پرمختګ دی، موږ د پاکستان له مشرانو ډیر مایوسه وو او اوس د دې اقدام هرکلی کوو. هغه وایي ځکه چې موږ په خپله خوښه له پاکستان سره یوځای شوي وو که ګلګت بلتستان آئینی صوبه جوړه شي نو خلک باید د نور پاکستان غوندې آئینی حقونه ولري. په ګلګت کې د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او تحریک انصاف په شمول د نورو ګوندونو پلویان او سیاسي فعالان د پاکستان لخوا د ګلګت بلتستان د عبوري صوبې د ګرځولو ملاتړ کوي، خو بلې خواته د دې سیمې د ملتپالو ګوندونو نظر بدل ښکاري. د بلاولستان نېشنل فرنٹ ګوند مشر نواز خان ناجي وایس اف امریکا ډیو ته ویل ګلګت بلتستان یو لانجمن سیمه ده او د دې د حیثیت په اړه پریکړه واک دی د دې سیمې اوسیدونکو ته ورکول پکار دی. هغه وی له پاکستان سره اوسېدل سبد خبر نه ده او نه دا وایم چې داسې دی نه کیږي، خو د هر څه یو طریقې کار وي. که پاکستان پاین کې شاملول وي نو بیا له بټو یا له نواز شریف فیملی یا له عمران خانه ولې پوښتنه کوي؟ د دې لپاره باید د گلګت بلتستان د خلکو پوښتنه وشي. گلگت بلتستان چې د پاکستان تر واک لاندې یو ځانګړی انتظامی چوکاټ لري، له جمو او کشمیر سره تړلې لانجمنه سیمه ګڼل کیږي. که گلگت بلتستان ځان له صوبه شي، د پاکستان په وړو صوبو به ساغې زیوي. هم په دې موضوع یو رپورټ ته نیسو چې په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین تیار کړی دی.
په پاکستان کې گلگت بلتستان سیمې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو په اړه بحث پیل شوی او وړاندې ورځو کې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په دې لړ کې د هیواد د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو سره هم لیدل کتل کړي. کچره گلگت بلتستان چې ټوله آبادی 1.5 میلیون جوړیږي، د ځان له صوبې حیثیت ورکړی کیږي، نو دا به د هیواد په سینټ کې د نورو وړو صوبو د طاقت توازن څومره متاثر کړي، او آیا که داسې کیږي نو دغه سیمې غړي به تر کومه حده پورې خپل نظریاتي، سیاسي او انتظامی ازادي ولري؟ په سینټ کې د بلوچستان صوبې څخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي عثمان خان کاکړ وای پاکستان په پښتون، بلوچ، سرایکي، سندي او پنجابي ملتونو ګډ یو فیډریشن دی، او دا نورې سیمې لکه گلګت بلتستان د دې فیډریشن جزئیات دي.
دا دوی بیلانس هم خرابول غواړي. دا پنجاب او دا سیول پوجي ملټري ایسټابلیشمنت دي، دا غوي دغه یو منصوبه بندي ده. او بل دا چې گلګت دا ګس سوخا وطن قسم برخم ده، او بل دا دی چې دوی دا کوشش کوي چې انتظامی بنیادونو باندې دوی پوجي ایسټابلیشمنت دي دا کار روان کړی دی، چې انتظامی بنیادونو باندې صوبې جوړ کړي. هغه دوی دا د فیډریشن او د قومونو معنا قومونه سر تقسیمول، دا د دوی خاص پالیسي دی پنجاب. نو لهذا دا موږ لپاره دا ناقابله قبول ده. نو دا دوی خاص منصوبه بندي د صدارتي نظامي حکومت راوستل، پارلمنټري نظامي حکومت ختم کول او فاقیت ختم کول، دا د دوی خاص منصوبه بندي باندې د حکومت دوی راوستل دي پوجي ایسټابلیشمنت دي. اور وین دا د دې دا کوشش کوي چې انتظامی بنیادونو باندې صوبې سیدی دا تقسیم کړي، او دریم دا کوي چې ان ایف سی او اتلسم ترمیم سیدی دا دا ختم کله من دی یوسی.
د صوبه خیبر پختونخوا څخه د عوامي نېشنل پارټي سېنېټر ستاره ایاز وایس اف امریکا ډیو ته وای گلگت بلتستان ته د صوبې حیثیت ورکولو باندې باید چې په پارلمان کې بحث وشي، او د کمی پریکړه مخ کې باید چې د دې وړاندیز هر اړخ وکتل شي،
ځکه چې بغیر د پارلمان کیږي نو هغه خو به ناکام شي. خو بیا دې سره هغه ساسو خبره چې دا صرف دا نه ده چې صوبه به شي، صوبې سره تړلې بنا ډېره خبرې دي. کانسټیټیوشنل امینډمنټس به پکې کیږي، د سینټ داسې څنګه اووي، د سینټ د پاره به ډیفینیټلی سینټ کې به چینجز راځي چې اوس کم حال دی، اوس خو څلورو صوبو ایکول ریپرزنټیشن دی. خو چې بیا به سره بلې صوبه راشي او هغه وړه صوبه ده، ټولو کې وړه صوبه ده یا بیا، او دا هغه به هم ایکول ریپرزنټیشن ډیفینیټلی
دغه رنگ د پښتونخوا صوبې سره تعلق لرونکي د پیپل ګوند سینیټر بهرمن تنگی هم دریز لري چې د گلگت بلتستان په اړه د کمی پریکړې مخکې باید چې په پارلمان کې جوړ بحث وشي، او په کار ده چې د گلگت بلتستان د راتلونکو فیصلې هم د هغه ځای د اولس په خوخه وشي.
زما په خیال باندې کې گلگت بلتستان کې دا اوشي دغه ته هم دا چې خلک په خپله تکرایشي چې اغا نظریاتي وي، دا بیسیک ورکرز وي، چې دا اړې پاتې سره تعلق لري. زما په خیال د سوبې د حق لپاره بلواځي مو چې کوي، او دا چې فورسز نشته چې اغا فورسز بیا اغا پرشرایز کی او د خپل منپسند فیصلې ته واړي، زما په خیال اته ممکن نه ده.
د پاکستان مرکزی حکومت سږ کال نومبر په 15 نیټه گلگت بلتستان کې د انتخاباتو اعلان کړي. هندستان هم گلگت بلتستان د پخوانی جمو کشمیر برخه غني، او په تسلسل سره د اسلام آباد لخوا په دغه سیمه کې د هر قسمه بدلون مخالفت کوي. ښکاره دی چې د رواني میاشتې په سر کې د گلگت بلتستان او د کشمیر د چارو مرکزی وزیر علي امین غنداپور اعلان کړی و چې مرکزی حکومت دغه سیمه ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو اصولي فیصله کړې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس وګنسو د پاکستان د های کورټ په خوانی جج شیر محمد خان سیپتا چې په دې موضوعي قانوني تقاضی سدی پاکستان کے قانون پر دیکھ لسوی خبری کڑی دی پا سواد کی دیوری ڈیو دی خبریال فیض زفر سرا
سلامنا د دیو روز کی دا گلگت بلتستان دا آئینی سیت پبارک کے خبری کی گی ان مغا ناسو دا پیخور ہائی کورٹ زور جسٹس شیر احمد خان صاحب سرا سلام علیکم جی
وعلیکم السلام
شیر احمد خان صاحب نن سبا ڈے خبر کی چې گلگت بلتستان په حق بانے او دا پاکستان په آئین کې دو سوا دو پنځوس نمبر قمه د پچی دا که زمونږ اوریدونکي او کتونکي تاسو پوه کړئ چې د فصل ده او د دې قانون حیثیت څه
داسې دی چې د پاکستان د آئین لومبنی آرټیکل چې دی پاره کې چې د پاکستان کومې علاقې خودلی دي نو پاره کې آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان دا شامل نه وي او هغه کې یو فکر دا شدا چې کفرس کا په مستقبل کې یو ریاست یا خلق د پاکستان سره شامل دل غواړي یا په بل طریقه باندې نو هغه بیا د پاکستان حصہ جوړیږي بیا د دې دفې لپاره په دې آئین کې دو سوا او و پنځوستم دفعه دا آرټیکل دی چې هغه کې دا لیکلي چې د جموں او کشمیر خلق چې که په خپله باندې وغواړي چې هغه د پاکستان سره شاملېږي نو بیا به
جموں کشمیر تاسو ته هندوستان کشمیر هم یاد او پاکستان هم یاد
بیخي هم دا خبره ده چې جموں او کشمیر چې موږ په دې آئین کې لیکلی دی نو دا یوازې هغه کشمیر نه دی چې کوم د پاکستان سره دی بلکې دا هغه کشمیر دی چې کوم د هندوستان په قبضه کې دی نو دا دواړه یو ریاست دی یو تاریخي طور باندې نو موږ چې دې آئین کې دا ځخه لیکلی نو دی د دواړو دپاره دی چې دا دواړه به په شریکه باندې چې کله فیصله وکړي ځکه چې د دې دپاره د اقوام متحده د کال 1948 کې یو قرارداد پیښ شو چې د دې خلکو به د اختیار وي چې هغه کله ووټ واچوي مطلب هغه چې هغه ځان له وسي که هغه د پاکستان سره شاملېږي که د هندوستان سره شاملېږي نو په دې وجه په دې آئین کې هم زموږ په 200 او 250 د آرټیکل کې دا واضح طور لیک جموں او کشمیر دواړه لفظونه پکې دي نو جموں خو زموږ سره فعلا نشته جموں خو د هندوستان په قبضه کې دی او کشمیر چې دی نو کشمیر د ټول ریاست نوم دی یوازې دی نه موږ د خپل ته آزاد کشمیر وایو هغې ته مقبوضه کشمیر وایو نو د کشمیر لفظ چې شامل شي نو مقبوضه او آزاد دواړه په دې کې شامل دي
درد وجه چې که اوس فرض کا گلگت بلتستان دی د پاکستان سره هم د دې آئین په د پکش حمیدل وړي طریقه کار وسی
دا څه دی چې طریقه کار خو د آئین دا ورکړی دی چې د هغه ځای خلک مطلب چې وغواړي او هغه په خپله باندې ووټ واچوي یا مطلب چې بل څه طریقه داسې اختیار کړي چې هغې باندې هغې دا رایې ظاهر کړي چې موږ د پاکستان سره شاملېږو خو ما تاسو ته ارزو کړي چې دا یوه علاقه د ټول کشمیر نه شي کولی دا به ټول ریاست په کار اچوکي او که فرض کا موږ په دې بنیاد باندې چې یاره گلگت یا بلتستان موږ د کشمیر نه جدا کړو او هغه د ځان سره شامل کړو یعنی د هغه د خلکو په وینا باندې ادا شه نو موږ به عملاً د هندوستان دغه عمل چې دی هغه به موږ یعنی قانوني طور جایز وګرځو ځکه چې هغې خپله علاقه ځان سره شامل کړه موږ خپله علاقه ځان سره شامل کړه او د کشمیر د خلکو موږ د سره خیال ونه ساتو چې د کشمیر خلک څه غواړي
اوس د کوم چې د اقوام متحده یا د ملګري ملتونو قراردادونه دي دا هغه به څه کېد پاتې شي
هغه خو به عملاً بالکل د وجود به نه اوس خدا ده چې موږ ته یعنی عملاً خو اقوام متحده په چا زور نه شي کولی نه په پاکستان زور کولی شي نه په هندوستان زور کولی شي په دې عمل وکړي خو کم از کم یو اخلاقي بوج د هغې په ذهن باندې پروت دی زموږ هم
چې د گلگت بلتستان یا مجتقم ازل د چن وایو د دې د خلکو قانوني حیثیت صد د پاکستانین دی که دا
بالکل د آئین تحت دا د پاکستانی سنه ده ځکه خو هغه هلته مطلب چې د هغې خپل حکومت دی هلته د هغې خپل عدالتونه دي د هغې خپل دا ځکه دا د هغې یعنی په آئین کې چونکې د هغې وجود زموږ سره نشته نو دا د هغې خپل طریقه کار دی دا بله خبره ده چې د قانون نه بالاتر مطلب چې موږ یعنی اختیار په هغې باندې شته زموږ وزارت داخله چې دی د هغې هر څه مطلب چې اختیار د هغې سره دی زموږ د عدالتونو مطلب چې ججان چې دي هغه هلته کې مقرر کیږي یعنی هلته د گلگت بلتستان خپل خلک مطلب چې موږ ډېر کم لیدلی چې هغې په دې حدو باندې د دې ځای نه مطلب یو سړی سیکرټری لاړ شو د هغې چیف سیکرټری نو دا خو په آئین کې او په قانون کې د دې ذکر نشته.
مطلب د پاکستان د اېد قانون لاندې د خلک د پاکستان شناختی کارت پاسپورت د نشي
استعمالول
دا نشي استعمالول او کوم جوړ لورکړي دا غیر قانوني
دا د آئین مطابق نه دي.
او کوجی وس دو د کشمیر کټولی او ده مونږ نه نه ځدی نو که دو ګیل بلستان ته دغه وسو اوپن زوس تری د پیډراندی په قانوني ته غزان سره پاکستان سره کرامل کی نو بیا آزاد کشمیر کوم مظفرواد د اخیر داغو بسال کی
که خورس که مونږ د دین یو علاقہ ځان سره د شاملولو کوشش وکړو نو مونږ به عملاً مطلب چې د کشمیر د خلکو سره یو خپل ظلم وکړو.
ډیر مانا جی وایس مرزا خبر وکړو.
مهرباني.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او څنګه چې مې ته په شروع کې ویلو د دې پروګرام په خره موضوع باندې باس کو د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربن په موضوع خبرې کړې دي. د جمعې پروز د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو افغانان د مذاکراتو میز ته پر اوستلو کې پاکستان د خپل برخي ذمہواري پوره کړې ده. اوس د افغان مشرانو د دې موقعنه ګټه پورته کړې او په افغانستان کې د امن راولي. افغانستان په موضوع باندې عمران خان سره د افغان صدر اشرف غنی د خبرو په اړه ارګ یاد افغان صدر په پاڼه ویل شي ودی هډواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو سولې پروسې او په افغانستان کې د اوربک اوربن ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د بیان تر مخه په دې ټلیفوني مکالمه کې جمهور رئیس یا صدر غنی د اوربن په ټینګښت ټینګار وکړو او د پاکستان لومړي وزیر ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل موږ په افغانستان کې د اوربن ټینګښت بشپړ ملاتړ کوو او د جمهور رئیس له بلنې څخه په مننه یې زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. هم په دې موضوع رابطه کړې ده په اسلام آباد کې د وتلې سرنکي او خبريال خاغلی طاهر خان سره.
ګران اردوونکو دا هم سره د اسلام آباد نه وتلې خبريال او سرنکي خاغلی طاهر خان سره ملګری کیږي. طاهر خان سره پروګرام کته بخیر علي وي.
ډیره مهرباني ستاسو څخه شکریا.
د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان صدر هغلی اشرف غنی ترمنځ په ټلیفون خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې په دوها کې بین الافغاني مذاکراتو یو لړۍ هم روانه ده. پاکستان په حق لدا ګمان کوي چې هغه په دې خبرو کې یو مهم رول لوبولې دی او اوس دا خبرې په داسې حال کې وشوي چې افغانان ته مکې د دغه خبرو څخه نتیجې راشي. د صدر اشرف غنی او د وزیر اعظم ترمنځ د خبرو مهم موضوع هم په مطبوعاتو کې راغلی چې د افغان د سولې خبرې وي. مهم خبرې په کیسه شوې دي تر خان صاحب؟
دوه بیانیې جاری شوې دي. یو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر نه نو په هغه کې چې کوم شانه ته اشاره شوې ده عمران خان په افغانستان کې چې دا اوس جګړه ده نو دواړو غاړو باندې دا ټینګار کړی دی اپیلې ورته کړی دی چې تشدد کم کړي چې اوربند ته لاس سم شي. دوی مکثر چې پاکستانان کوم خبره کوي عمران خان هغه یو واربیا کړی ده چې دوی د افغان مشرانو ته دا یو خبره دی اکثر کوي چې دا یو تاریخي فرصت دی موقع ده د سولې د امریکا او طالبانو چې کوم د معاهده شوې ده او دغه روس چې په افغاني مذاکرات چې ردې نه دی ګټه پورته کی یو دا خبره کوي. او عمران خان پکې البته یو بل خبره چې کوم بیانیې د تخبره شوې ده جاری شوې ده چې پاکستان به په افغانستان کې چې هر فیصله او پریکړه کوي نو پاکستان به د دوی ملاتړ او حمایت کوي. دا د اوربن خبره دلته اکثر پاکستان لخوا داسې نه ده شوی. البته تیر ورځ چې هم د دې تیریفوري خبرو په اړه باندې د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه چې کوم بیانیې خبره شوې ده نو په هغه کې دا ویل شوی چې عمران خان د اوربن د دې ملاتړ کړی دی حمایت کړی دی. نو دا ښکاري چې کېدی شي د پاکستان په دغه سوچ او فکر کې لګ نورم بدلون راغلی وي ځکه چې دا د پاکستان د امتیاز یې اخلي او اکثر دا د پاکستان خارجه ولی شمه مستریشي چې اکثر لګیاوي تیر ورځې دا خبره وکړه چې دا د سولې د معاهده چې شوې ده د طالبانو د امریکا دی دا داوه کوي چې دا د دې د کوششونو په وجه باندې شوې ده. نو بین الافغانی مذاکرات تو شروع شوی دی نو یو مشکل حالت سره مخامخ شوی چې نن د بین الافغانی مذاکرات تو 15 اورل دا
جی
او تر دې وخت چې کوم دواړه غاړي په اصول باندې باس کوي چې کوم اصول به وي څنګه به دي خبرې کوي د یو بل ته کوم الفاظ باندې وینا کوي میډیا سره به خبرې کوي نه کوي څنګه به کوي لکه دا اصول دي تر اوسه پورې هغه ته نه شو دا تیر ورځ چې دا ټلیفوني خبرې وشو بیا د افغانستان د ولسمشر لخوا یو اطمینان غونډه وکړه بیان کړي او نو داسې ځینې وخت کې سوچ لار شي کیدیشی پاکستان سے ڈاڈ ور کڑی ہوئی ایک سے مشکل قطر کے دعوق موجود دے داغے پاکستان تم سے معلومات دی ترلا سکڑی چی کیدیشی اگر کرالتے یو مشکل ہو یو خنڈ ہو یو موجود دے اگر دا بند لیش خو بہرحال دا ٹیلیفونی رابطہ داغے نہ رست بیانونا مثبت تھی او عمران خان پکے دا خبر ہم کیجیے دیر ضرور افغانستان کا سفر ہو کہ نو بکتی شیشے پاکستان کی کسی کی دن کی دی
د دې مطلب څه دی چې پاکستان نه د تم کیږي چې هغه د سولې د اوربن خبره چې د پدې کې د رول ولوبي هغه اوسنۍ صدر اشرف غنی د بیان دی که د امریکا د استاذ خلیلزاد بیان دی که د نورو افغان چارواکو بیان دی خو له پاکستان د ویری د څه د اشاره کې ستایر خان صاحب
کوره دا امریکا او د افغانستان د حکومت او دغه رنګ تاسو چې وایي دا افغان سیاسي مشرانو یا د افغانانو د پاکستان نه چې کله دا د غوښتنې کیږي نو معنی دا ده چې د ټولو په دا نظر وي چې د پاکستان یو رول شته پاکستان څه کړي دي دا زلمی خلیلزاد چې په 15 میاشتو کې 15 واره پاکستان ته راغی او یو ډیر ورځې مخکې چې کله د امریکا هغه د سولې انسټیټیوټ دی د امن انسټیټیوټ دی یو ایس آی پی چې ورته وي په هغې کې چې کله د وینا کوله نو هغه وخت زلمی خلیلزاد هم د پاکستان په اړه باندې ډېر زیات یو مثبت جواب ورکړ چا چې تپوس کو چې پاکستان کې خصوصا د وسله والو ډلو چا تپوس چې چا کو سوال چې چا کو چې هلته مرکزونه دي نو زلمی خلیلزاد د پاکستان یو قسم دفاع وکړه البته دا خبره خو ضرور وکړه چې امریکا خدا غواړي چې پاکستان نور ګامونه هم واخلي خو لیکن هغه د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د فوج د مشر معنا دا ده چې امریکایانو سره دا ګوره د پاکستان او د امریکا تعلقات چې نن سبا د تر ډېره حده پورې ښه شوي دي نارمل حالت نه راغلي لیکن د مخکې په نسبت ښه شوي دي نو معنا دا ده چې پاکستان به ضرور د امریکا ډېر شیان به هغې سره سهولتکاري کړي وي مدد به کړي وي چې امریکا ته خوشاله ښکاری صدر ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم سره په یو کال کې درې ملاقاتونه کول نو معنی خو به څه وي کنه نو دا 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 اوربن خبره چې تاسو کوي سره له دې چې دا د طالبان او د امریکا په هغه معاهده کې لیکلي شوی دی چې بین الافغاني مذاکراتو موضوع به اوربن هم وي لیکن بدقسمتي دا ده چې په 9 د فروری معاهده باندې دستخط شو او زلمی خلیلزاد چې کله ولنۍ مرحله د دې معاهده د 115 ورځو پوره شوه د جولای په 14 زلمی خلیلزاد وویل چې یو امریکایي او یو خارجي د طالبانو په حمله کې نه دی وژل شوی لیکن په قسمتي خدا دا چې طالبان حمله جاری دي بیا په طالبان باندې افغانستان د حکومت حمله جاری دي نو عام افغان اوس وجل کیږي نو کیدی شي چې د افغانانو د امریکایانو اوس په ذهن کې دا وي چې طالبان اوس د دې اوربن کې د پاکستان کیدی شي رول یو ګره دا عمران خان لخوا چې په اول ځل د دې اوربن د خبره کیږي په تاسو ګره د پاکستان زاله بیانونه د خارجه وزارت شام کو شي دا آی کی مت اوربن ذکر نو تشدد کبیر وبې کنه کړه ذکر وکړو چې عمران خان دا ذکر کی دا یو میسج هم وی یو میسج یو پیغام هم دی په طالبانو ته ورکړي خو بهر عمران خان دواړه غاړي یاد کړي په چې په دې جګړه کې څوک خیل دي نه خو د افغانستان حکومت هم دی بهرحال دا غي به تم وی د پاکستان چې پاکستان په دې کې مدد وکړي نو دغه زمانه زرد چې په دغه د غي څخه توقعات دي د پاکستان نه پاره په بنیاد باندې دوی دا تمل لري او دا غوښتنه کوي
بل یو دي که تاسو دا هم کوم تر خان صاحب چې پاکستان ته بلنه ورکړې شوې ده د کابل د غرنګې عبد الله پاک له ګمان کیږي چې هغه پاکستان ته سفر وکړي نو پاکستان په یو وخت دا د مختلف مشران سره رابطې شي دا سمانه ورکوي د عبد الله سره ځان لا یا رسول اشرف غنی سره ځان لا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ډېرې مودې رهیسې ډېر زیات تعلقات ډېر خراب وو او تګ راتګ هم ډېر زیات کمزوري شوي وو. تاسو ته به یاد وي چې تیر کال په جون کې د پاکستان افغانستان د یو دوه اړخیزه دو طرفه د ډایلاګ د خبرو چې کوم هغه یو نوی نظام دی ایپس ورته دی وي د هغې غونډه څوارلس میاشتې پس اوس په کابل کې جوړه شوه. نو هر څه باندې یو منفي اغېز شوی وو. دا اوس چې تاسو خبره کوئ او عمران خان په خپله په دغه بیانیه کې د ډاکټر عبدالله سفر ته چې دا به درې ورځنی وي دا د راتلونکي سبا نه بل ورځې اسلام آباد ته راځي. تاسو وګورئ چې موږ ته ما سره لیست شریک کړی دی تقریبا شپېتو په شاوخوا کې ډاکټر عبدالله سره به په وخت کې کسان شریک وي چې د هغه مشران هم پکې دي ځینې وزیران هم پکې دي د افغانستان د حکومت چې کوم د مذاکراتي ټیم مشر دی معصوم ستانک دی هغه هم دی بیا اوس چې کوم د پاکستان لپاره ځانګړي استازی دی عمر داوزدی هغه هم پکې دی. نو لکه یو ډېر لوی او بیا درې ورځې دا اول ځل دی چې زما په شلو پنځه ویشت کالو کې یا چې کله د افغانستان د شرکله جګړه دا ودانۍ ځل دی چې درې ورځې د افغانستان یو مشر پاکستان ته سفر کوي او دغه دلته مونږ ته چې کوم معلومات دي پروګرام نو ډېر مسنو دا معنا دا ده چې دا رابطې دا تګ راتګ دا ټلیفوني خبرې دا یو بل دعوتونه ورکول دا ښایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د مخکې په نسبت ښه شوي دي او دې کې زما نظر دا دی چې کېدی شي افغان مشران هم په دې باندې لږ اوس اطمینان لري هم ډاډمن هم وي چې پاکستان رول لوبول دی پاکستان اوس هم رول سره صداقي نو کېدی شي اطمینان وي دا سفر بلنه ورکړي شوی ده.
ہاں جی تاسو په شروع کې د قطر د پنځل سرزو ذکر وکړو چې هلته خبر روانې دي حسن تجو تر اوسه پورې معلومات نشته دي. تاسو څه فکر کوئ غټ خند هلته څه دی د تر اوسه پورې پنځل سرزو کې څه بیان مخې ته ولې رانغی دی څه موافق نامې ته د نږدو کېدو تمه شته دی که نه غټ چیلنجونه به څه وي تاسو په فکر تاسو ذریعه څه وایي؟
ګوره اول خو دواړو غاڼو په خپله دا خبره کړې ده چې دوی په اصول باندې خبره کوي. اصول ماته سوې چې اصول څنګه چې آیا دلته ممکن یو بل ته پسونو یادو افغانستان حکومت یاد کو اداره یاد کو د کرکټ طالبان د کابل اداره یاد دي افغانستان کې بیا حساسیت دوی هغه وي چې هغه څوک د کابل اداره خبره کوي هغه هغه ته خنه ګوري بیا طالبان خو تر وګوره طالبان یعنی طالبان خو امریکایان هم تر ډیر حد مجبور کړ چې معاهده کې به اسلامي امارات لیکي او هغه ولیکل اسلامی امارات سره فوراً تاسو معاہدہ وګورئ لیکل شوی چې امریکا اسلامی امارات په رسمیت نه پیژني لیکن هغه په معاہدہ خو د طالبان اسلامی امارات او د امریکا ترمنځ شوی دا نو دا حساسیتونه د کیدی چې طالبان په دې اصرار کوي چې د دې ته اسلامی امارات وي حکومت دی نه مني دا اداره نه مني دا احتمال ده چې لیکن دې ته اصول خبره کوي چې په اصول کې میډیا سره خبره کوو نه وکړو یو بل ته به نمونه څنګه اخلو او ژبه به کمه استعمالېږي دې خبرونه پکې راغله چې طالبانو په دې اصرار کو چې مسلک به هلته د قانون بنیاد چې وي هغه به حنفي مسلک وي لکه دا شعر مند ډېر شوزو پورې پنځو ورځونه د طالبانو د ویان ترجمان لخوا او نه د افغانستان د حکومت د یو غړي لخوا هم د پنځو ورځونه نه کلیټ شوی دی نه چا سره مرکه شوی ده نچا سره بیان شوی دا اصول دي زمما خیر است دوانه په دې باندې کم اس کم متفق شو چې بیا سره خبرې نه کوو نو معنا دا چې ډیر شیان خو به علي پته ولګي چې زی خبره وکي خو د څه شیان خو ضرور شته چې باغه به دوانه غاړې متفق نه وي نو اوریو به خپل خپل دریس قائم وي او دا څنګه جما خبر وکړه چې طالبان دا خبره کوي چې اسلامي مراد به موږ وایي چې دې شیږي وسره نه مني نو څه اختلافي شیان خو شته چې خبرې په دې کې دوه هفتو کې تر اوسه پورې دې په اصولو باندې د مذاکراتو دغه مش متفق نشول.
یو خو کوم قتل چې افغان طالبانو د قطر یا د نورو ځایونو کې شکم خبرګون په مطبوعاتو کې راغی هغه په دغه بیانونو باندې قدم الله صالح وو یا د سره اشرف غنی د بل کوم سلاکارو په هغه باندې ناخوښي اظهار وو بلی خواتا آیا افغان حکومت یا افغان اولس یا تاسو داسې فکر کوئ چې طالبانو باندې هم داسې قسمه سره فشار شته دی چې را کچری دوی سره مذاکرات کیږي او په یو موضوع باندې کاغد اسلام دا کاغد جمهوریت دا کاغد بل د باغی موافقنامه کیږي نو طالبان څومره ریسپانسیبل یا ذمہوار دی؟ لکه مثال په توګه پرون پابند باتو کې داسې خبر و چې ګلبدین حکمتیار ویل چې د نجیب ډاکټر نجیب کلیزه بلند منزل کیږي ځکه چې داغه په خبرو کې داسې یادونه وشو چې دا کومونستان یا لیبرالان یا غیر اسلامیان چې دي دا د امن لپاره خطر دی. یعنی هغه قوتونه کم چې اسلام پلو دي یا اسلام پال دي او د هغه چې کم فکر دی په افغانستان کې د مستقبل په اقلا نو اې د طالبانو دا توه کیږي چې هغه به دغه خلکو هم نمائندگی کوي یا به داغه باندې به دی لاس وی چې هغه هم د دا قسمه بیانونو یا د دا قسمه هلو ځلو نه منع کړی شي. یعنی دا تمه کېدی شي د طالبانو نه
ډېر شیان خو به روسته روښانه شي. طالبان کله ناکله وایي چې دوی خو اسلامي نظام غواړي، لیکن دا خبره سره ضرور کوي چې بیا به هم دوی د اکثریت خبره مني. لیکن ګوره دا بیان دی، دا د شیر عباس تنظیم دا بیان کړی دی، دا سویل شاهین هم کړی دی، دا اوس هم طالبانو مشر، بلکې دا د طالبانو امیر د هغې مشر په خپل دفتر پر تازه بیان کې هم کړی دی. دا به وکتی شي چې آیا طالبان په دې خپلو بیانونو باندې ټینګ پاتې کیږي چې کوم افغان د افغانستان ولس غواړي، آیا طالبان ورسره هغه مني، یا طالبان په خپل اسلامي امارات باندې ټینګار کوي، یا په خپل بل یو خپل سوچ او فکر باندې کتاب دا درس خبر. لیکن ګوره افغانستان کې اوس یو ډیموکراټیک حکومت دی، هلته یو اساسي قانون، یو آئین، یو دستور دی، هلته پارلیمان دی، هلته د درنیمو په لکه په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه دي، پولیس دي، فوج دي، نور، او یو نظام جوړ دی. ګوره نظامونه کې کمزورې وي، هغه په امریکا کې چې کوم نظام ته کې شته کنه کړه بیانونه داسې دا امریکا د مشرانو چې نور خلک په حیران شي دا بیان، بس هغه په پاکستان کې په سیاسي نظام کې هم ډېر مشکلات شته، خلک تر اوسه پورې یو سیاسي جماعت هم عمران خان وزیر اعظم نه مني. نو دا کمزوري او دا شان به وي، لیکن دیموکراسي باندې ګمان نه کوم چې په افغانستان کې به خلک سمجھوته وکړي، کمپرومایز به وکړي، او طالبان هغه دیموکراسي په هغه انداز کې نه مني. نو دا شان خوشتا، لیکن باید چې طالبان او د افغانستان حکومت نور هم د خلکو خواهشاتو ته د هغې چې کوم کړاوونه وو، د هغې چې کوم مشکلات وو، هغې چې کوم خلک وژل شوي دي، هغې ته هم وګوري چې افغانستان د دې جګړې نه راوباسي. ګوره امریکایانو چې طالبان سره معاهده وکړه تر ډېره حده پورې هغې عمل کړي. زمین خریزاد یو دوره مخکې زما د مخکې ذکر تقریر چې وکړو، هغې کې ډېره مایوسي هم ده. اوس په افغانستان کې نن هم یو ټلویزیون کې پاس کې ما په افغانستان حالت داغه دا اشاره کوله خلک چې ځکه هغه هغه سره دایرم ده که حالت دا وي د اوسنۍ چې دي چې جنگ روان دی، خبرې پر مخ نه ځي، لا فلحال ولاړ ښکاري، یا پکې پرمختګ نشته، پیشرفت نشته. نو امریکا سره هم تشویش دی واقعي، ځکه امریکایانو خو طالبان سره لیکلو بڼه باندې ویل چې په سوال سو میاشتو کې بدې زی، لیکن اوس امریکایان دا خبره بار بار کوي، زلمی خلیجات هم کوي چې دا دویمه مرحله چې کوم د معاهدې روانه ده دا مشروط ده. فرض کې افغانستان کې تعلقات خطر، افغانستان کې حالات خرابېږي، جنگ هم دغه رنګ روان وي، طالبان اوربند نه کوي، افغانان وجل کیږي، نو بیا خو امریکا هم په دې باندې ضرور سوچ کړي چې آیا افغانستان په دې د ماضي په شان واقعي په دې حالت کې پرېږدو که پرېږدو. طالبان هم باید چې په دې حساسیتونو باندې پوه شي، او چې دا نه وي نو افغانستان کې تاسو سوال پوښتنه چې افغانستان کې د قانون په بنیاد هر چا ته اجازه ده، زما به اختلافي، ستا به اختلافي، د بل به اختلافي، حزب اسلامی سره به د نورو خلکو اختلاف وي، د حزب اسلامی به د ډاکټر نجیب پهلوان سره اختلاف وي، لیکن څنګه ته منع کوې؟ دا خو د حکومتونو اختیار دی، چا له اجازه ورکوي، چا له اجازه نه ورکوي. او دا خو ګورې که دغه رنګ هغه دغه خبره وي چې دا به ته دا کار به نه کوې، ته به دا کار کوې، نو دا خو د خلکو هغه تشویشونه چې په ماضي کې به و چې افغانستان چې ته بیا هغه کورنۍ جګړې ته لاړ نه شي، افغانستان بیا کر خپل منځي جګړې ته لاړ نه شي، هغه اندېښنه، هغه تشویش خو د خلکو بیا باید چې هغه به د دې د داسې پالیسو په بنیاد باندې ضرور زیاتېږي. نو هر چا ته اجازه ده اختلاف ولره، خلکو ته ووایه چې دا د دې داسې ده.
تیر خان سے خپل د هغلی ګلبدین حکمتیار صاحب دغه بیان سمر د فکر مندې وړ د تاسو قسم هم لګې د اشاره وکړي په داسې حال کې چې د یو پر امن ټولنې خواهش وکړه هغلی حکمتیار خو ورسره ورسره هغه په یو طبقه فکر یعنی جمہوریت پالو باندھے رون فکرو باندھے یا سیکولر خلقو باندھے دا قدغن ہم و لگو چ دے با کم غنڈ نہ کبھی او کو غنڈ دا سی وشوا محاصرہ بکے گی یعنی یو خواتا دیو پر امنا او ٹولوا کے ٹولنے تصور اڑان دے کبھی او بل خواتا پدا سے خلق پابندی لگوی نو د دین سم مطلب دے دا بسنگ ٹولوا کا یا جمہوری ٹولن وچ یو طبقہ پکے لاس بری وی بل تفریح طبقے دا کار کولو اجازت نہ وی او پدا حال کے دا خواہشم کی گی چیرا دا امن لپارا بای ٹولیو شی تاسو دے بیان تسم گورے دا ہغلی گل بدین سے گور دا ہجب
اسلامی سو سیاسی ڈلرا حکمتیار پخپل پہ انتخابات کے برخ واخستا انتخابات ہم چکم انتخابات پر 2016 حزب اسلامی آغاز پارٹی پر بنیاد کو کس نو ولا لیکن نگی کس ولاڑ ہوتی ہے حمایت کرو یا پارلیمانی انتخابات کے حکمتیار ڈلے برخا خست تھا اور آصف نے حزب اسلامی ماضی کے ہم داخل پارلیمانی نظام کھولتا نہ دے لیکن پارلیمانی نظام و اگر متناسب نمائندگی دی حامیان پاتشوی دی اور سیاسی اور ڈیموکریٹک نظام حامیان دی لیکن دا خو پا عمل کی ثابت طور پکار دی چی آیا زخپلا انتخابات کے برخم اخلم نو آیا بلتا تا باید چی نور اهم پا دی کے برخم اخلم ما خو ترسو چی اختلاف لرا او پا دلائلو باندے خبر اکول پکار دی افغانستان دا وقت دا دو جگلی سر مخام اخلم افغانستان دا نور خپل منزی جگلو یا دا دیم اوسنی دا دل کابل کے نمسو شو دا دی زمان خیال چی نور غم دا خلق اونے لدی او حتی تا اجازه پا کرده دا سور و طور کرده یا خو این نمانو رو خبر چه این نمانم یا زور حالت منم بیا خو ٹک تا بیا خو با افغانستان دا بات قسمتی انا نور مشکلات لی او کو پخپل پا انتخاباتو که برخ مخل ما بیانو نمور کو ما پا تلیویجنی چینلو نو که هر اوراز خبریم کو ما اخپل نظریاتو تبلیغم کو منو بل بجا اجازه شتا او پا دلائلو بانده اغسر مقابله او کا پا سیاسی دگر کی اغسر مقابله او کا لیکن افغانستان خو نور د جګړو نه خل متحمل بالکل هم نه دی
تر خان سے دغه رنګه تپوس دخل کو په ذهن کې هم د افغان طالبانو پاک لرازی چې نه پاو کې هم داسې خلق شتل سم چې افغان حکومت کې دی غنی ځنی خلق پر وې کې لچک دی یا میان روي دا یا غواړي چې د ټولو خلکو رائے ووري دل شي او هغه ته وګنول شي خو ځنی خلق بیا فکر کوي چې نه یعنی داسې وسلوال چې هغه په خوا جګړه کړی دا هغه د سیاسي عمل یا د کابل د پاور کوریډور برخه جوړېدل دي پکا دي دوه قسمه رائے پکې راځي نو دغه شان دوه قسمه رائے په خپل په طالبانو کې موږ نه ګمان دي کنه هغه ټول په یو خلا یا یو دي یو مطابق دي یو نظام ته
کوره یو خو د اسلامي امارات خبره موږ وکړه چې طالبان په ټینګار کوي دې خبرو کې مخړې دي دویم چې کوم معلومات موږ تر طالبانو ډېر کوي باري زریو سرچینو ویلې دي هغه دا چې طالبانو دا خبره کړې ده د اوسني چې مذاکرات روان دي چې دوی دا ډیموکراتیک دا اوسنی حالت کې جدي سیستم دا دوی نه مني او د دې کله وخت کړه نه کړه طالبانو په خپلو تفسیرو کې په خپل ویب سایټونو باندې په خپلو تقریرونو کې د دې اشاره هم کړې دي ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې طالبان دا په خپل مني چې دوی به هغه شی مني دوی په چې څوک کم اکثریت غواړي او زما خیال چې د افغانستان کې مونږ وګورو نو دا اکثریت خلکو هم دا اوسنی چې کوم ډیموکراتیک سیستم دی جمهوری سیستم دی دا 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 انتخاباتو سیستم دی خلک دې باندې بالکل دې نه پشا کې دل نه غواړي هم دا غواړي چې روان نو طالب چې دا خبره کې طالب مشران چې دې به د خلکو رایې ته احترام لري باید چې د دې اوس څنګه نو بل څه خبره کوره یو کرنا کړو خبره کیږي ابو نلی صاحب هغه دا دا
جی
لکه اوس شیخ حکیم صاحب چې دی د طالبانو مذاکراتي ټیم مشر دا د دې چې کوم هغه لوړې زده کړې دي اعلی تعلیم چې ده دی هغه په حقانی مدرسه کې راکوړه خټه کې کړې دي ابتدایي په خپل بلوچستان کې د پلار په مدرسه او باغ کې کړې دي نو دې تم طالبان باید چې دې تم وګوري چې د مولانا عبدالحق باندې د مدرسې د اکوړه خټک دا خپل کمی سملی ممبرو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. بیا د مولانا عبدالحق زوی مولانا سمیع الحق په خپل باندې هم د سنت غړی وو. بیا د هغه اوس چې کوم د جمعیت العلماء اسلام مشر او د مدرسې چې کوم مشر دی حمیدالحق د مولانا سمیع الحق صاحب زوی هغه هم په سیاست کې. نو لهذا طالبان خپل هغې نم یو منی، لیکن دې ته موږ ګورو چې د هغې استادان هغه په خپل باندې د پاکستان په سیاسي نظام کې جاجې مې درو ماستان فدرالمان ډله چې هغه کې مدرسې د هغه د دغه ډلې یو لوی قوت او لوی طاقت یو بنیاد دی. طالبان خپل دغه باندې ټینګ ولاړ وي. نو دې هم باید چې وګوري او دا خبره به ثابت کړي وخت چې آیا دوی کومه خبره کړې ده چې دوی به د اکثریت خبره مني، دا به وخت ثابت کړي چې آیا دوی په دې باندې پاتې کیږي په خپلو وعدو په جونو باندې، یا افغانستان په مستقبل کې د یو بل حادثه سره مخامخ کیږي. ما خو دغه بار مخکې دا خبر وکړه، افغانستان ته د امن ضرورت دی، افغانستان ته سوکالۍ ضرورت دی، افغانستان ته او چې خلک یو نظام غواړي. زه زما دا ذهن کې زما دا سوچ چې طالبان باید چې هغه ورسره ومني او خلک وي داسې انتخابات کې برخه واخلي. ما خو استادان په انتخابات کې په پاکستان کې برخه اخلي، نو دوی هم په انتخاباتو کې برخه واخلي.
طاهر خان سے یو خدا تاسو چکم مثال ورکو دې سره سره په ورستیو کلونو کې امریکایي پاور کوریډور چې دی یا طاقت کم مرکزونه چې دی که هغه دی یا مطبوعات دی مغربي، پای کې د حقانی شبکې ډیر زیات ذکر کیږي او حقانی شبکې یو ډیر ژور خطر ګڼل کیږي په افغانستان کې د امریکا د مفاداتو، په افغانستان کې په حکومت باندې د حملو لپاره او د هغه پټي جال جدید په پاکستان کې تل یادې کړې شوې دي. په اوسنی وخت کې لږ خاموشي لیدل کیږي. خو آیا تاسو د طالبانو د اوسنی مشرتابه ذکر وکړو، حقانیانو ذکر چې تشریح به تمام معاملات کې د بین الافغاني مذاکرات چ روان دي، او آیا دا غو پاکله فکرمندو کې څه کمی تاسو وینئ چې راغلي دي کنه؟ اغلا وسم ځان له یو سبجیکټ په توګه باندې یو طرف ته خاموش پروت دی.
ګوره ما چې خپل څومره تحقیق ورته وې یا خلکو سره خبرې کړې دي، د خلکو هم تپوسونه کړې دي، ما هیڅ داسې ثبوت ترلاسه نه کړ چې حقانی شبکه دی یو جلا یو ډلوي یو ګروپ دی وي یا د دغې یو خپل یو نظام وي. بالکل لکه دا د کلونو کلونو ما د ډېرو د ډېرو د خلکو نه تپوسونه کړې، ما ثبوت ترلاسه نه کړ. یو او یادېږي امریکایانو حقانی شبکه دی، د افغانستان حکومت هم یادوي، تاسو هم د ذکر وکړ. یو لیکن د جلال الدین حقانی چې کوم ملګری دي یا د هغه د زوی چې کوم ملګری دي، نو هغه شته، بالکل شته. او هغوی ته په ډېرو شیانو کې په ډېرو ځایونو کې هغوی ته نمایندګي هم ورکول کیږي. لکه اوس موږ لاړ شو د مذاکراتي ټیم ته، نو په دې کې په خپل باندې انس حقانی د سراج الدین حقانی چې دغه باره کوم دغه حقانی شبکه تاسو یادوي د هغې مشر ګڼل کیږي، دغه ورورته دی. بیا په کې یو بل محمد عمری یو بل د مذاکراتي ټیم غړی دی، دغه باره کې موږ اورو چې هغه هم د سراج الدین حقانی نږدې ملګری دی. او یو کس نور پکې شته، لکه تاسو ګورئ چې کله د بندیانو خبره لا نه وه، درې بندیانو خبره کېده چې هغه به خوشي کېږي، یو د اعتماد سازۍ دپاره چې دا ځینې خبرې روانې وې. د درې کسان چې رها شو، انس حقانی، بیا ورسره هغه یو رشید په نامه باندې بل کس و، بیا د انس حقانی خپل ماما مالی خان، دا درې واړه چې رها شو، دا درې واړه د حقانی په هغه اصطلاح باندې ویل کېږي نو د هغې کسانو، نو هغې په دغه دغه کې دننه مری کې مذاکرات مثلا شو دوه درې پنځلس سنګونه هغې کې هغه وخت یو نو وخت دا هغې ملګری دی. نو لکه یو نمائندګي په هر ځای کې وي لکه د دغه کسانو خو. لیکن زما خپل دغه دا دی چې یو جلا ډله حقانی شبکه نشته،
یا د دې شخصیتونو انفلوئنس په طالبانو افغان طالبانو کې څومره دی، لکه د خبره څومره په غور سره اورېدل کیږي یا د تجاویزو څنګه په غور قتل کیږي؟
ډېر حساسه پوښتنه نه وکړه خو، لیکن دا جواب در درکم. ګوره په طالبانو کې اوس هم چې تاسو وګورئ، او دا طالبان خپل هم ځینې وخت چې ورسره رابطه وکړي نو تا ته به هم ووایي چې د طالبانو د تحریک دنیا د جنوب نه شروع شوه دی او په هغه وخت کې د طالبانو په ذهن کې به دا نه و. موږ اورو طالبانو په کتابونو کې هم دي لیکلي دي چې د دې مقصد فقط هم په هغه ځای کې و په کوم ځای کې چې دا جوړ شو دا تحریک. لیکن بیا خو ټول په ټول افغانستان کې دی اوس دا. نو اوس هم که تاسو وګورئ امیر د جنوب صرف یو نائب امیر هغه د جنوب نه دی، سراج الدین حقانی هغه د مشرقي برخې نه دی. نو نور اکثریت لکه ټول طالبان په دې شان باندې کوی. تاسو وګورئ چې طالبان په لیست تاسو وګورئ کوم چې لکه دې خو میډیا ته نه ورکړي، خو لیکن چې خپور شو دا چې کوم د مذاکراتي ټیم غړي دي نو هر نوم سره دي په خپل باندې دا ذکر کړی دی، د زدران مثلا یا ترکمن یا ازبک، دا دی په خپل باندې نومونو سره چې کوم د دې فهرست لکه موږ کتلې دي هغه لیکي. نو دې هم د قومیتونه دا قبیله دی هم په دې باندې پوهیږي چې دی یو امیر شته. نو سراج الدین حقانی که د طالبانو نائب امیر دی، دویم خو د ملا عمر زوی دی هغه یعقوب، هغه هم د جنوب نه دی، اکثریت هم د جنوب نه دی. دا چې کوم شیخ عبدالحکیم دی اوس د مذاکرې مشر، دا هم د جنوب نه دی. نو دغه یو شته خو دا د حقانیانو چې کوم زما خپل معلومات دي یا موږ خبرو تپوسونه کوو، نو د سراج الدین حقانی او بیا د حقانی کورنۍ ته طالبانو کې ډېر زیات احترام دی. ګوره دا د دې وسلوالو ډلو یو دغه دی، یو پالیسي، بلکې نورو ډلو هم وي چې څوک پکې زیات قرباني ورکي یا د اوږدو خواهش نه لري هغې ته خلک اهمیت ورکوي. نو د جلال الدین حقانی کورنۍ که تاسو وګورئ چې د هغې څومره کسان وژلي شوي دي یا په ډرون کې یا په افغانستان کې، نو دغه زما خیال دی چې او بیا د سراج الدین حقانی شخصیت باره کې د خلکو نه موږ تپوس کوو، هغه هم خلک بني چې د هغه کې یو صلاحیت شته او ځکه هغه ډېر شیان د هغه په ذمه موږ اورو چې دي انتظامي هم دي، فوجي هم دي، نو مالي هم دي. دغه بنیاد باندې هغه دغه پوزیشن ته رسېدلی چې دغه کورنۍ ته اهمیت ورکول چې د هغې د خپل هغه رول په بنیاد باندې نور په طالبانو کې دا طالبان په خپل هم مني چې زیات
پاکستان کے پاکستان دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سره هم گمان کی دی یا دا غو سره تعلقات پاتې شوی دی.
ډیر زیات د هغې مهمو کسانو په وار وار باندې دا خبره کړې ده، دا دعوی کړې ده چې لکه څنګه تاسو خبره کوي افغانستان کې هم دا خبره کیږي، مخکېم کې دا، اوس هم کیږي. خو زما نظر دا دی چې دا شیزونه خو په وار وار باندې شوي دي، په وار وار شوي دي. پاکستان دا پاکستانان یې نه مني، پاکستان سره اتفاق نه کوي، لیکن دغه یو سوچ خو بعد او بل خپله باندې لکه ډېر خلک کېدی شي دغه نظریه هم نه مني، اتفاق به سره نه کېږي. لکه په ځینو شیانو باندې موږ لاړ شو چې د جنګ علت سو، جنګ ولې په شروع شو په افغانستان کې، نو ډېر شیان کېدی شي بیا هغه رنګ نه وي چې د خلکو دا ذهن چې دا جنګ پاکستان شروع کړی دی، نو کېدی شي هغې سره ډېر خلک اتفاق ونه کړي. لکه چې په جنګ کې خو پاکستان امریکایانو سره مدد کړی دی، فوجي اډې ورکړې وې، او خلک دا مو چې دا پاکستان مدد هغه وخت نه وکړي، نو چې لشي د طالبانو حکومت ډېر زر نور اغورځېدلی. نو ته زرې خبرې خو شته، زمو شته پاکستان سره دا نه مني.
تر خان صاحب ډېر مننه مو چې تم وخره کړو په دې موضوع را سره خبرې کوو.
مهرباني مهرباني تاسو.
گران اردوونکو هم دا د نورځي پروگرام واشنگتن ټو خیبر وزر د نازل خبرونه کوربه رحمان بندر اخلا اجازه هم خامخا
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.